آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په شمالي ولایتونو کې د قیصار ولسوالۍ د برطرف شوي امنی قماندان په ملاتړ احتجاجي غونډې دوام لري. د سختې وچکالۍ او د ځنګلونو د پرې کېدو له امله د افغانستان طبیعي چاپېریال د زخ زیات تاوان اوښتی. او په راتلونکي هفته کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په باب د اسلامي کانفرنس سازمان غونډه جوړیږي.
د افغانستان د سولې شورا هیله منه ده چې وسلوال طالبان به د سولې په بهیر کې برخه واخلي.
موږ هیله من یو چې طالبان علماو د مجلس کې ګډون وکړي، یو لار د افغانستان راتلونکي لپاره رامنځته کړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې قریب 400,000 افغان مهاجر خپل وطن ته ستانه شوي دي.
په دکې 3,13,000 له ایران څخه او پاتې نورې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
او امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ژمنه کړې ده چې په شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه به عملي کړي. خو اول د نړۍ خبرونه واورئ چې سید سلیمان شایل ولي.
السلام علیکم. په کابل کې د اسلامي کانفرنس د سازمان یا OIC د دایمي نمائندګۍ دفتر ویلي دي چې تقریبا 450 اسلامي هیوادونو استازي به په جده او مکه معزومه کې بل هفته د افغانستان په باب دغه سازمان لخوا پر بلل شوي د ورځني کانفرنس کې ګډون کوي. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری وای دا کانفرنس چې د جولای په 10 او 11 جوړیږي د وی با خبره حکومتي سرچینې په وینا 130 دینی عالمان هم پکې ګډون کوي. د سولې د شورا ویان صد احسان طاهری په دې اړه امریکا غږ ته وویل.
موږ هیله من یو چې طالبان علماو د مجلس کې ګډون وکړي او د دینی له نظره د دین گفتگو مناظرې نه د افغانستان د سولې پروسې ته حمایت وکړي او بیا هم یو لار د افغانستان راتلونکي لپاره د سولې او باثبات افغانستان لپاره رامنځته کړي.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د جدي د کانفرنس پریکړې ومني او یا به د حکومت په مقابل کې خپل سخت دریځ بدل کړي. طالبانو له واشنگټن سره د مستقیمو مذاکرات غوښتنه کړې ده. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د برطرف شوي امنیه قماندان او د جنرال عبدالرشید دوستم د نږدې ملګري نظام الدین قیصاري په ملاتړ نن د یکشنبې په ورځ هم په فاریاب، جوزجان او بغلان کې د شپږمې ورځې لپاره مظاهرې وشوې. قیصاری څو ورځې مخکې د غیر قانوني اعمالو د سرته رسولو په تور حکومتي چارواکو ونیو او کابل ته د تحقیقاتو لپاره یووړ. د جنرال دوستم طرفداران له ترکیې نه د هغه د استنېدو غوښتنه هم کوي. د آزادې رادیو د خبریالانو نصرت پارسا او رحمت افغان د رپورټ له مخې د افغانستان په 50 شمالي ولایتونو کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د دوستم طرفداران د نورو غټو مظاهرو لپاره آمادګي نیسي. یو شمېر ولسي خلک دا شکایت کوي چې د مظاهرو په دوران کې فساد کوونکو کورونو او دکانونو ته اور اچولی. ویل کېږي چې د افغانستان حکومتي قواو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د مملې په کلي کې تیره شپه د عملیاتو په وخت د یوې کورنۍ 3 کسه وژلي. خو حکومتي چارواکي وایي چې داعش وسلوالې په نښه کړي او ملکیان نه دي وژل شوي. زمونږ خبریال ذبیح الله غازی د محلي اوسیدونکو له قوله وایي چې د افغانستان د ملي پوځ په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 3 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ملي اداره وایي چې سختې وچکالۍ د ځنګلونو پرې کولو او د قدرتي آفتونو له امله د هیواد په اقلیم کې جدي بدلونونه راغلي او د 1999 او 1409 لمریز کلونو پورې به د افغانستان په اقلیم ډېره جدي او ناوړه اغیزه وکړي. د دغه ادارې رئیس شاه زمان میوندي نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغانستان د اقلیمي چیلنجونو سره د مقابلې لپاره کم تر کم ولس میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. خبری سرچینې وایي توقع ده چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په اړه به د ناټو له مشرانو سره مشورې وکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د جمعې په ورځ په پونګیان کې د شمالي کوریا له لوړپوړو چارواکو سره د هغه هیواد د اتومي پروګرام د ختمولو په باب دوه ورځې مذاکرات سره ته ورسول وایي تر څو چې د شمالي کوریا د اتومي وسلو د ختمېدو تصدیق ونه شي اقتصادي بندیزونه به دوام وکړي. خو داسې ښکاري چې شمالي کوریا د واشنگتن دغه وړاندیز نه منلی. د رپورټ خلاصه له نوشابه آشنا نه واورئ.
مایک پامپیو وایي چې تر هر څه دمخه باید د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل ژمنې سره سم له اتومي وسلو نه لاس واخلي. پامپیو چې نن د یکشنبې په ورځ په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیرانو سره یوځای د یوه مطبوعاتي کنفرانس په مهال له خبریالانو سره خبرې کولې وویل کوم پرمختګ چې له شمالي کوریا سره په مذاکراتو کې شوی موږ یې له نتیجې نه راضي یو. خو دغه کار یوازې د دې سبب کیږي نه چې موږ سمدستي لګول شوي بندیزونه ختم کړو. د شمالي کوریا خارجه وزارت د شنبې په ورځ له پیونګیان نه د پامپیو د رخصتېدو نه څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې د امریکایي ډیپلومات سره خبرې د افسوس وړ دي. د شمالي کوریا رسمي آژانس د یو لوړ پوړي مامور له قوله وویل چې په مذاکراتو کې د واشنگتن رویه د بدماشانو رویې ته ورته وه. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د واشنگتن نوري. نن د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یو فرمان له مخې 13,000 ملکي او نظامی افراد په 1,395 لمریز کال کې په ناکام خونړۍ کودتا کې د لاس لرلو په تور له دولتي دندو نه برطرفه شوي دي چې 15,000 پوځیان او 199 د پوهنتونونو استادان هم پکې شامل دي. په ترکیه کې د جون په 14 د اصلاح شوي اساسي قانون له مخې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات سرته ورسېدل او قدرت د جمهور رئیس او قدرت د صدر اعظم په ځای جمهور رئیس اردوان ته انتقال شو. د واکمن عدالت او ترقی ګوند په پارلمان کې غوښت اکثریت حاصل کړی دی. د ایتوپیا او اریتریا مشرانو د 13 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره نن په اسمارا کې وکتل. د ایتوپیا صدر اعظم ابی محمد د اریتریا د جمهور رئیس اسایس افوریقی په بلنه نن یو رسمي سفر د هغه هیواد پایتخت اسمارا ته رسیدلی و. جمهور رئیس افوریقی د روسي ځل لپاره په 2000 میلادي کال کې د الجزایر په پایتخت الجزیره کې د افریقایي مشرانو د غونډې په مهال د ایتوپیا د پخواني صدر اعظم میلس زینابي سره ملاقات کړی و. اریتریا د حبشي یوه برخه وه او د اوږده خونړي جنګ نه وروسته 40 مخکې ورنه ازادي واخیسته. د هیتی صدر اعظم ګای لافونتاد د پرله پسې ولسی مظاهرو په تعقیب نن د یکشنبې په ورځ د بخلي او سونګ تیلو د بیې د لوړولو پریکړه فسخه کړه. په پایتخت پورټل پرنس کې 14,000 خلک د جمعې په ورځ سړکونو ته راوتي وو او د حکومت په ضد شعارونه ورکړل. په تایلند کې د یوې ژورې سمڅې نه 4 هلکان چې له خپلو 12 ملګرو سره هلته بند پاتې وو ژغورلي دي. د ژغورنې په عملیاتو کې 14 خارجي او 15 تنه تایلندي لامبوهونکو برخه اخیستې وه. چارواکي وایي وخت کم دی او د باران د موسم د رارسېدو نه مخکې زیار باسي چې راوی باسي. د فوټبال د هلکانو د ټیم 12 غړي د جون په 13 سمتې ته د نوتو وروسته یو دم غایب شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون واوریدل. د جولای د میاشتې په 10 او 11 په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په ارتباط کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې د 55 اسلامي هیوادونو استازي او لسکونه دینی عالمان برخه اخلي. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
دا ځل د سعودي عربستان جده او مکه مکرمه د افغانستان د سولې په تړاو د بحث کوربه دي. دا اونۍ سه شنبه او چهارشنبه د جولای 10 او 11 به د افغانستان سوله د اسلامي نړۍ د یو صورتو مطرحو دنیا علماو د بحث سره ټکی وي. د اسلامي هیوادونو د همکاري په کانفرنس کې د افغانستان استازولۍ د کانفرنس مهم بولي. د دې استازولۍ په وینا د سعودي کانفرنس کې به د 55 اسلامي هیوادونو استازي برخه واخلي. ټول برخوال به 200 دیني عالمان وي. د 2 هیوادونو یو سلاته جيد دیني عالمان به پکې شامل وي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم د کانفرنس مهم بولید. دا شورا وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي هیوادونو د علماو ناسته کې به حکومت او طالبان ته مخامخ هدایت ورکړ شي چې د سولې مذاکرات تکینی. د کانفرنس د طالبانو د بلنې په تړاو د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری داسې وایي:
مونږ هیله من یو چې طالبان علماو د مجلس کې ګډون وکړي او د دینی له نظره د دین گفتگو او مناظره نه د افغانستان د سولې پروسې ته حمایت وکړي او بیا هم یو لار د افغانستان راتلونکي لپاره د سولې او باثبات افغانستان لپاره رامنځته کړي.
خو آیا طالبان به د دې کانفرنس پایلې ومني او کنه؟ څېړونکی نظر محمد مطمئن ورته دا ځواب لري:
وخت په کتو تیر ولس کلونو کې سعودي عربستان له طالبانو سره ښې اړیکې نه دي ساتلې او د نظام په ورستیو وختونو کې زه فکر کوم چې طالبان به د سعودي په حکومت او په دغه سي غوښتنو باندې چې مخکې له مخکې طالبانو سره په باندې تفاهم نه وي سوی تر ډیره به ورته د منلو نه وي. هو که به طرفه غوښتنه وسي او د رښتینې سولې لپاره غوښتنه وسي فکر کوم بیا به هر څوک مني.
ځینې افغانان دا تمه لري چې دا کانفرنس په پاکستان او طالبانو دواړو فشارونه وارد کړي چې د سولې مذاکرات ته رامخته شي. خوانی چارواکی شاه محمود مخیل په پاکستان د سعودي نفوذ یادونه کوي:
فشار خو معلومه ده چې څومره فشار راوستلی شي، اما اړیکې سره لري تاثیر لري، ځکه چې سعودي په نور عربي هیوادونو کې هم خپل متحدین لري او طالبان هم هلته رابطې لري، تګ راتک لري، سعودي سره هم لري. نو تاسې که پخوا یعنی سعودي یوازینی هیواد و چې طالبان یې په رسمیت پیژندلی و، نو زه فکر کوم چې تاثیر لري او نفوذ لري.
د افغانستان د سولې موضوع تر دې وړاندې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو په یو کنفرانس کې په همدې کال کې مطرح شوه او په کابل کې هم د دیني عالمانو یو کنفرانس د طالبانو د سولې مذاکرات غوښتل، خو دغې ډلې مثبت ځواب نه دی ورکړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د ننګرهار د خوګیانو په ولسوالۍ کې د 02 ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي دي. دا وژل شوي کسان ماین جوړونکي دي، البته دا د حکومت خبره ده، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې نه، دا وژل شوي کسان غریب کار خلک دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار په خوګیانو کې د 02 ځانګړې قطې عملیات بیګاش په د مملې سیمه کې د یو ځایي ملک پر کال شوي. د والی ویانت الله خوګیانی وای په عملیاتو کې وژل شوي درې کسان طالب ماین جوړونکي دي.
ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د مملې په سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د جنگی طالبانو درې مین جوړونکي غړي وژل شوي دي او دوه نور شکمن ژوندي نیول شوي دي.
هغه په دې اړه ډیر معلومات ورنکړل، خو زه د مملي سیمې ته ورغلم. د کاله لوی دروازه ویجاړه شوې، کوټې په مینونو لوزول شوي او د کاله ډېری دروازې یا شدار او د کور په منځ کې دوه موټرې سوځېدلې پرتې وې. ځایي قومي مشران و ولسی خلکو امریکا غږ ته ویل په وژل شوو کې دوه ورونه او یوې وراره دی چې له وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کوله. د دوه وژل شوو ورونو پلار ملک حسن جان:
نه بس دغه یو شی وله کړه چې اوس راشه ودرېله مړې دو ورته ویلې وایي تا مړې هغه کوي هغه ورته هغه لم چرګان لاړ کړي تاسو ودرې راسه تاسو لپساله نه دی حکومت خلکو لوي نه ورسره دا ټول ما کلیوال ټول ناست دي نه د طالبانو سره ورسره ونه دی حکومت ورسره.
هغه وای ځواکونو دواړه زامن او لمسی وژلي او وروسته د کور کوټو ته مینونه ایښي او جسدونه په منځ کې ایسار کړي وو چې ولسی خلکو په بیلچو راایستلی دي. د خوګیانو ولسوالۍ څلور لویو ملکانو په یوه خوله وویل چې د دغې کورنۍ غړي نه طالبانو او نه یې له کومې بلې وسلوالې ډلې سره اړیکې لرلې. د وژل شوو کسانو یو خپلوان امریکا غږ ته ویل په نخښه شوي ټول غریب کار وو که حکومت پر شک لرلی نو یو کور په جلال آباد کې وو او په اسانۍ حکومتي ځواکونو نیولی شو. عرفان الله عرفان ځایي اوسیدونکی:
بعضې خلک داسې خبرې کوي چې یاره دا طالبان دي او دا دی واغه دی، خو هېڅ دا خپله زما د ترور زامن دي. په هر انوا چې زه ووایم کنه په هر انوا چې زه ووایم دا خلک یو چې دی په مملی په بازار کې دکان لري، خپل دکان دی او یو ورور چې دی کاری دی، بس کله یو ځای کې قرآن ختم کوو کله بل ځای کې، او بل چې دی همداسې دا رفیع الله چې کوم یو دی دا د دې کلي داسې خادم غونې دی او پلار ملک دی، د خپلې حجرې د پلار د مېلمنو عزت دپاره بس دا یو ورور چې دی په کور کې.
تا تر اوسه عملیات کوونکو ځواکونو په دې تړاو څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په ختیځ زون کې د بشري حقونو کمیسون ویلي چې د صفر دو قطې په عملیاتو کې ډېرې ملکي وګړي وژل کیږي او که دغه ځواکونه څوک له ځانه سره ویسي نو ډېرې شکنجه کړم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د افغانستان د مهاجرو او ستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې قریب 400,000 افغانان د بارنیو هیوادونو نه خپل وطن ته ستانه شوي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میخیلوی چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 400,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي چې د دغو ستانه شوو زیات شمېر یې له ایران څخه د ستنیدونکو د خوښۍ په خلاف افغانستان ته ستانه کړی شوي.
پدې کې 3,03,000 له ایران څخه او پاتې نورې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه له همدغه راستنېدونکو له ډلې شاوخوا 200,000 تنه له ایران څخه په زور ایستل شوي په همدغو شپږو میاشتو کې.
ښاغلی میخیلوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه هم 1,09,000 تنه افغانان په زور شړل شوي. هغه ویل چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې د اروپي هیوادو څخه هم 300 افغانان چې په دغو هیوادو کې د پناه غوښتنې اسناد را شوي وو افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. هغه ویل چې دغه شمېر سربېره په تیرو شپږ میاشتو کې 1,08,000 نور افغانان د اروپي هیوادو څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د یو لړ عواملو له مخې په ځانګړي ډول د نامنۍ او بیکارۍ له امله له هرو هغو درې افغانانو څخه چې وطن ته راستنېږي یو یې بېرته خپل هیواد پرېږدي. د افغانستان د ولسي جرګې د مهاجرینو د کمیسیون یوې غړي میرمن شکیبا هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د ستنیدونکو افغانانو د بېرته مېشته کولو په برخه کې ستراتیژي نه لري چې له امله یې هغه افغانان چې افغانستان ته راستانه شوي د ډېرو ستونزو سره مخ دي. میرمن هاشمي په افغانستان کې د نامنۍ پراخېدل یو د هغو عواملو وګڼل چې له مخې افغانان خپل هیواد پرېښودو ته اړ ایستل کېږي. د ولسي جرګې دغې غړي د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول د اروپي هیوادو څخه وغوښتل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې دي افغانان له خپل هیوادو نه شړي.
اروپایی تولنه او د امریکانه او د سازمان ملل نه دادی چې د افغانانو دغه باید واوري چې دلته نه امنیت سته او نه کار او روزګار سته. نو ایله داده چې دی ځوانان چې دی پیسه په ډېر مشکل پیدا کوي خپل ځان رسوي او پاته بیا دی یعنی ژر دا باید اخراج ونسي.
د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت سلاکار وایي هغه افغانان چې په ګاونډي هیوادو کې د مهاجرت قانوني اصل لري او وطن ته راستنېږي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري ورسره مرسته کوي.
ستنیدونکي کډوال چې هغوی د کډوالۍ قانوني اسناد لري له ټولو سره یو انیچار د وزارت په همکارۍ باندې له هر کس سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کړي. د دې تر څنګ هغه افغان کډوال چې هغوی بیا د کډوالۍ قانوني اسناد نه درلوده له شاوخوا 90% سره یې چې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرسته کړي.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سلاکار د ترکیې څخه د شړل شوو افغانانو شمېر په اړه څه ونه ویل، خو څو ورځې وړاندې دغه وزارت چارواکو ویلي چې ترکیې هم په زرګونو افغانان بېرته افغانستان ته ستانه کړي. حفیظ احمد میخیلوی چې د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت ترکیې ته بلنه ورکړې چې په ترکیه کې د مشتو افغان مهاجرینو په سر د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واست، خو ښاغلي میخیلوی ویل چې تر اوسه د دغه پلاوی سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. نږدې درې میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکیې چارواکو سره د مهاجرینو ستونزو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد سفر کړو. د دغه خبرو پای کې دواړه هیوادو ترمنځ یو ګډ کمیټې په جوړېدو موافقه شوې وه، خو تر اوسه ګډ کمیټې لا کار نه دی پیل کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1296 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د ولسوالیو شوراګانو ته ښځو په 130 ولایتونو کې خپل نومونه نه دي لیکلي او په کوم ځایونو کې چې کوم ولسوالیو کې چې ښځو نومونه لیکلي دي لیکلي هم دي، هلته د دوی تعداد دومره کم دی چې هغه قانوني معیار هم نه پوره کوي. موږ په همدې ارتباط د انتخاباتي چارو یو مستقل تحلیلګر جانداد سپینغر صاحب سره وغږیدو. سپینغر صاحب، انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د افغانستان د 309 ولسوالیو د جملې نه په 130 ولسوالیو کې ښځو خپل نومونه نه دي لیکلي چې دوی انتخاباتو ته کاندید شي، او کوم ځایونو کې یا کوم ولسوالیو کې چې ښځو خپل نومونه لیکلي دي هغه هم دومره کمې دي چې هغه قانوني معیار نه پوره کوي. په انتخاباتو کې خو یوازې سند مهم دی چې دوی خپل تحصیلي سند وخی او تذکری وخی، نو بیا خپل نمونه لیکلی شي، نور به څه مشکل وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې ول خپل ټول ټال کې انتخابات په افغانستان کې متاسفانه ډیر بی باور شوی دی. د ولایتي شورا کرسۍ کې دی یا د ولسوالۍ شورا کرسۍ، په مجموع کې دغه بی اعتمادي سبب شوی دی. خلق ډیر لیوالتیا نه لري چې ځان د کرسیو ته کاندید کاندي. د بل خوانه خو خزي د خزو مشکلات په ټول افغانستان کې زیات دي، خو که بیا راځو د مرکز نه ولایت ته او د ولایت نه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ کې دا مشکلات ډیر زیات دي. او ولسوالۍ کې خزي په آزاد توګه زړه نه خټي چې داس یو ورګان ته چې غلطه پکې منظمن کار وسی، حضور ولري. ځکه چې امنیتي ستونزې په ولسوالۍ کې ډېرې دي، د کلچر او کلتور د نظر محدودیتونه ښځو ته زیات دي. او بل دغه تجربه د ولایتي شورا خلکو ولیدل چې دغه ادارات ته هغه مره توجه نه حکومت کوي، نه دغه ادارات خلکو د ژوند په تغییر کې ډېر غټه هم ده نقش نه دی لوبولی.
د ښځو د چارو وزیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غوښتي دي چې دغه د نوم لیکلو بهیر دی د موده د تمدید کی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تاسې ښځې وهڅوي په ولسوالیو کې موږ به موده تمدید کو. نو دومره موده کې چې ښځې تشویق نشوي او دوی په 130 ولسوالیو کې هرګز یوې ښځې خپل نوم ونه لیکلو، وروسته له دې به د ښځو د چارو وزارت څوک راشي چې د ښځې تشویق کړي او بیا دغه موده اوږده شي او ښځې ځانونه کاندید کې ولسوالۍ شوراګانو ته؟ څه فکر کوئ؟ کوم تاثیر کوي؟
تاسو ډیر دقیق ویلې. اول کړه موده وګدی کې د خو خلاف د هغه ټایم لاین د چې کمیسیون اعلان کړی، هغه تقسیم اوقات چې دوی د انتخاباتو لپاره اعلان کړی دی چې باید کوم موده کې کاندید ثبت نام وکړه، دا غنه کوم موده کې به د دوی د اعتراضاتو دوره، کوم موده بیا په کې کمپاین شي او بل اخر د انتخاباتو ورځ. دغه ټایم لاین خپل یو طرز عمل دی، یو حقوقي سند دی. اوس که د دې ټایم لاین سرغړونه کیږي، دا خپل د حقوقي نظر ستونزمن کار دی. د بل خوانه ستاسو خبره په دغه موده کې وښودل شو چې د وخت مشکل نه دی ډیر زیات، یعنی د وخت محدودیت سبب شوی نه دی چې خزینه دي توانې دلی چې ځان ثبت کړي. په دې موده کې مونږ ولیدل چې مختلف اداراتو خزې تشویقولې، د میډیا د لارې نه مستقیمه توګه هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې مدني ټولنو کار کاوه. خو دلته ځینې بنیادي ستونزې لکه ما چې ویلې، د خلکو بې باوري ده، د کلچر او د کلتور محدودیتونه.
نو سپینغر صاحب، که چیرې د ولسوالیو د شوراګانو دپاره د ښځو د ونډې د نه اخیستو په وجه چې هغه معیار پوره نه شي، دا انتخابات ونه شي د ولسوالیو د شوراګانو دپاره او پارلماني انتخابات وشي، دا به ستاسې په فکر داسې کومه نقیصه نه وي؟
کولی شي تنه د سړیو کرسیو دپاره انتخابات تعیر کاندي، د ولسوالۍ شورا هغه سړو چې ځان کاندید کړي د هغو ترمنځ به رقابت وشي. او 50% هغه چې قانون ویلی دی د ښځو پورې اړه لري، هغه کرسۍ باید خالی پرېښودل شي او هغې ته په وروسته چې مناسب وخت کې د ښځو ترمنځ زمینه برابره شي چې انتخابات وشي. او سیاسي لارې خو شته دي چې په انتصابي توګه هم کولی شي چې مثلا یو کمیټه جوړه شي چې هغه مثلا ولایتي شورا په کې، هغې نه د کلي مخاور په کې، او په دوی په یو محلي شکل باندې یا ټاکنی وکی، یا خاص خزی چې ورتیا لري هغه لیست کړی شي، دغه کاندید کړی شي، معرفي کړی شي، او داغه نه به انتخابات کمیسو د شرایط وړ خزی تعین کړي، یعنی هغه به سیاسي لار ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا په خپل هغه ژمنې بیا ټینګار کړی دی چې د اتمي وسلو د بشپړ له منځه وړلو لپاره به د شمالي کوریا په خلاف بندیزونه عملي کړي. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را ګرځم.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مونټانا کې د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې د نوې قاضي د ټاکلو لپاره د خپل پلویانو د توقعاتو د زیاتولو هڅه وکړه.
تاسو پوهیږئ چې په ستره محکمه کې یو کمبود منځ راغلی دی. زه فکر کوم چې د دوشنبه په ورځ په 9 بجو په نوې ټاکنه زښت ډیر خوشاله شي.
د سترې محکمې تقاعد کیدونکی قاضي انټونی کینیډی په عمومي ډول محافظه کار و، خو کله کله به د ډیرو مهمو جنجالي قاضیو په برخه کې د هغه نظر او رایه ډیره مهمه ګڼل کیدله. په دې کې د همجنسانو د واده او د جنین د سخت کولو په څیر حقوق شامل و. دیموکراتان لوړه کوي چې داسې قاضي د ټاکل کیدلو سره مقاومت وکړي چې ستره محکمه د بشپړې محافظه کارۍ په لور بوزي.
دا سخته ډیره مهمه ده چې یو داسې څوک وټاکل شي چې صداقت ولري، د پخوانیو مثالونو او قانون د حاکمیت پر بنسټ فیصلې وکړي، نه د خپلو نظریاتو پر بنسټ.
یو تحلیل کوونکی وایي د قاضي کینیډی په تقاعد سره په ستره محکمه کې یوه خلا منځ راغلې ده.
هغه په داسې حالت کې محکمه ترکوي چې د چپ او ښي اړخ په نظر لرونکو ویشل شوې ده او هیڅوک پکې منځکوره دریځ نه لري.
محافظه کاران اوس د دې فرصت ویني چې په ستره محکمه کې د راتلونکو کلونو لپاره خپل دریځ ټینګ کړي.
ډیری اوس فکر کوي چې د ډانلډ ټرمپ نوماند به په 5 رایو کې د محافظه کارو په طرفدارۍ تداوم او ثبات راولي.
یو قانوني تحلیلګر وایي د قاضي کینیډی د اهمیت او اوسنیو ګوندي اختلافاتو په نظر کې نیولو سره به د یو سخت دریځ محافظه کار قاضي نوماندي په سنا کې ستر سیاسي جنجال راوپاروي.
زه فکر کوم چې موږ به تر دې مخکې د تقرر داسې بهیر نه وي لیدلی لکه څنګه به چې دا اوسنی وي.
د ولسمشر ټرمپ نومان قاضي باید چې په سنا کې منظور شي. په دا اوس وخت کې جمهوري غوښتونکي په سنا کې 150 او دیموکراتان 49 رایې لري.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د امریکا سترې محکمې ته د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د نوي قاضي د نومول کېدو په حق راپورټ مو واورېده. په شمالي کوریا د بندیزونو د عملي کولو په باره کې راپورټ په آینده خبرونو کې خپریږي. اوس د دې ساعت د خبرونو غټه کې واورې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
په افغانستان کې د اسلامي کانفرنس سازمان یا OIC نمائندګي وای چې تقریبا 55 اسلامي هوادونو استازي په جده او مکه معزومه کې بل هفته د افغانستان په باب په کانفرنس کې ګډون وکړي. په کابل کې زمون خبريال رحیم کول ساروان په خپل ریپورت کې وای چې د جولای په 10 او 12 د کانفرنس جوړیږي او ګمان کیږي چې اوسلاته دینی عالمان هم پکې ګډون کوي. خبری سرچینې وایي توقع ده چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د پنجشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د یکشنبه په ورځ د هغو دریو ځوانانو جنازې پورته شوې چې د شنبه په ورځ ناوخته د هندي عسکرو سره د نښتو په وخت وژل شوي وو. د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په وژل شوو کسانو کې 2 کسه ځوانان او یو کم کې ماشوم شامل دی. پاکستان او هند دواړه د کشمیر په ملکیت دعوه لري او هند او پاکستان دریواړي جنگ هم کړی دی. د یکشنبه په ورځ د جاپان په شمالي لویدیځ کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. چارواکي وایي چې 9 مړي راوستل شوي او 14 کسان ورک دي. په عین وخت کې د امریکا د جیولوژیکي مطالعاتو د مرکز د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ ناوخته لوټوکیو سره نږدې په سمندر کې د 15.9 درجو په قوت یوه سخته زلزله وشوه. د مالي او ځاني تلفاتو په باب معلومات نه دي رارسېدلي. په تایلند کې د یوې ژورې سمچې نه 4 هلکان چې له 12 نور ملګرو سره یو ځای هلته بند پاتې ژغورل شوي دي. د ژغورنې په عملیاتو کې 14 خارجي او 15 تایلندي لمبو وهونکو برخه اخیستې وه. چارواکي وایي وخت کم دی او کوشش کوي چې زر تر زره راوباسي. د فوټبال د هلکانو د ټیم 12 غړي د خپل کوچ سره یو ځای د جون په 14 دغه سمتې ته له 90 وروسته غایب شو. د امریکا خارجي وزیر مایک پامپیو چې د جمعې په ورځ په پونګیانګ کې د شمالي کوریا لوړپوړو چارواکو سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په باب مذاکرات وکړل، وایي تر څو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمېدو تصدیق نه شوي اقتصادي بندیزونه به دوام ولري.
ا
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده، خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.